په دې وروستیو کلونو کې د روسیې او ترکیې د اړیکو مهم پړاوونه کوم وو؟ د دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیې ته سفر کوي. تر لږ وخت مخکې پورې د داسې یو سفر په هکله تصور هم نه کېده. د تیر کال نومبر او روان کال تر جون میاشتې پورې د ماسکو او انقرې ترمنځ د سړې جګړې فضا حاکمه وه. د شوروي اتحاد تر پاشل کېدو وروسته ترکیې د ډیرو کلونو راهیسې له دغه هیواد سره خپلې اړیکې په بریالۍ توګه پاللې وې. د دغو دواړو هیوادونو د اړیکو تیر 25 کلن تاریخ ته یوه کتنه. د روسیې تر پاشل کېدو وروسته له ترکیې سره د دغه هیواد د نږدې کېدو بهیر په ډیرې چټکۍ سره پر مخ ولاړ. له ترکیې څخه د ارزانه جامو او لباسونو صادرات د روسیې ډیر شمیر بازارونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل. په روسیه کې د لویدیځ مو توکو ته تقاضا زیاته وه. سربیره پر دې ترکی شرکتونو په ساختماني برخه کې ډیر ژر په روسیه کې خپل ریښې وزغلولې. همدارنګه په 1990 کال کې له روسیې څخه د بلو سټریم پایپ لاین له طریقه ترکیې ته د ګازو د لیک تړون لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې یو ډیر قوي اساس کېښود. په 2000 کال کې په روسیه کې د ولادیمیر پوتین او په 2003 کال کې په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان قدرت ته تر رسیدو وروسته د دغو دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې خپل اوج ته ورسېدي. دغو دواړو سیاستوالو تر ډیرو کلونو پورې نږدې او قوي دوستانه ارتباطات درلودل. په هغه وخت کې د بولیوارد پریس رسنۍ د دوو نارینو د دوستۍ خبره کړې وه او انتقاد کوونکو رسنیو د دوو مستبدو ترمنځ د دوستۍ یادونه. په دغه وخت کې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې حجم څو چنده زیات شو. د هغې له جملې څخه یو هم د ګازو د لیکت په برخه کې. په 2014 کال کې دغه دواړه هیوادونه یو بل ته د بهرنۍ سوداګرۍ په برخه کې ډیر زیات مهم پارتنر هیوادونه ول. که څه هم ترکیې په ظاهره د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو د یو ځای کولو په موضوع کې خاموشي اختیار کړه، خو بیا هم په کریمیا کې میشت د خپلو تاتاري خپلوانو په حق لاندې اندېښمنه وه. خو ترکیه بیا هم په ښکاره ډول له دغه آزمایښت څخه بریالۍ ووته. د دې لپاره ښه دلیل د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیشا سټریم په نامه د انقرې او ماسکو ترمنځ د تورې بهیرې له لارې ترکیې ته د ګازو د پایپ لاین غځول دي. خو د دغې نلیکې د غځولو کار وځنډېده. د کوهستاني قرهباغ د معاصرې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ زیات شو. د انقرې حکومت لپاره دا یوه ضربه وه چې د روسیې ولسمشر په رسمي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکیې لخوا د ارمنیانو د نسل وژنې خبره پر خولې راوړل کېږي. په دې وخت کې اردوغان هم مسکو ته د کریمیا ټاپو نیول او د ستالین په وخت کې په زوره د ټولو خلکو ځای پر ځای کول یاد کړل. همدارنګه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې مداخله هم د اردوغان لپاره ناخوشاینده وه. په دغه هیواد کې د انقرې حکومت د کلونو راهیسې بل ډول اهداف تعقیبوي. د 2015 کال په نومبر میاشت کې د ترکیې پوځ لخوا د روسیې د جنګي جیټ الوتکې د رانسکورولو له امله د دغو دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خړې پړې شولې. د مختلفو منابعو په حواله دغه الوتکه د ترکیې او سوریې په سرحد کې پرواز کوي چې وویشتل شوه. ماسکو هم د دې په غبرګون کې پر ترکیې سخت بندیز ولګول. د هغو له جملې څخه د ترکیې پر کرنیزو محصولاتو بندیز، ترکیې اتباعو ته د ویزې مکلفیت، د ګډو اقتصادي پروژو درول، د ګډو کلتوري فعالیتونو بندول او له ترکیې څخه د روسي محصلینو ایستل. د 2014 کال په جون میاشت کې اردوغان پوتین ته یو لیک ولیکه او د دغه لیک په ترڅ کې د روسیې جنګي جت الوتکې د راغورځولو له امله بخښنه وغوښته او ټینګار یې وکړ چې روسیه د ترکیې لپاره یو ښه دوست او ستراتیژیک پارتنر دی. هغه غوښتل په دې توګه له روسیې سره خپلې خرابې شوې اړیکې بیرته ورغوي. روسیې هم په مقابل کې یو د بل پسې په وار وار سره پر ترکیې لګول شوي بندیزونه لرې کړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو اړیکې یواری بیا بهتره شوې.